السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نور بس دیته ځانګړې شوې. قربانې زما همکاره ملالۍ بشیر ده لګروسته ل میلمنو سره سټډیو ته راځي، خو په سر کې پاموکړې د دې ساعت خبرونه ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو، منځلارې حکومت ولې له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې نن پنجشنبه په پکن کې د په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکو سفر مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې د راتلونکو څو ورځو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تر اوسه د غولي دوکتو د بحث وړ مسایل نه دي معلوم شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین ملا محمد علي حنفي د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی. د کونړ لپاره محمد ایوب خالد، د نورستان لپاره بشیر احمد حقانی، د جوزجان لپاره ګل حیدر شفیق او د بغلان لپاره عبدالرحمن حقانی نوی والیان ټاکل شوی. دوی ټول مخکې د قلو اردوګان او نورو ولایتونو مشران وو. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداراز د شاوخوا څلورو قلو اردوګان لپاره هم ځینې نوی قمندانان ټاکل شوی دي. د طالبانو پر مشر ملا هبت الله اخونزاده نیوکی دي چې د حکومت په اکثرو مقرریو کې دخیل دی او واک یې انحصار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هند ته روان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه نن او سبا د هند په ګوا ښار کې کیږي چې بلاول بوټو زرداری پکې د پاکستانی پلاوی مشري کوي. بوټو په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
زما تک دا واضح پیغام ورکوی چې پاکستان څومره د شانګهای د همکارۍ سازمان ناستو او پکې خپل غړیتوب ته اهمیت ورکوي. زه د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو سره د دور اړخیزو رغنده بحثونو په تمه یم.
دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیره هیناره بانیکار هند ته تللې وه. تمه ده چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو د روانو چارو په اړه بحث وشي. شانګهای همکاري سازمان په 2011 کال کې جوړ شو چې اته غړي لري. چین، روسیا، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان دغه سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند یې په 2011 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر یا څارونکی غړی دی. او د چک جمهوریت پولیسو نن وویل چې دغه هیواد په دوهم لوی ښار برنو کې تیر شپه د اور لګیدنې په پایله کې اته کسان مړ شوي دي. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سویل ختیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت برنو ښار کې تیر نیمه شپه اور ولګید. د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یوه پناځای کې بې کوره کسان وي. د چک جمهوریت پولیس او د اور وژنې اداره د اور د لامل په اړه پلټنه کوي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي کوربنۍ زما همکاره ملالۍ بشیر د میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل لپاره وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ویلي چې دوهې په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریځونو یو کېدل هم د بحثونو یوه برخه وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه له دوه ورځې غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ وای چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لار ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. خاغلی ویست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوحه کې وروستۍ ناسته د رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او دغه شان له ترهګرۍ سره په مبارزه د ښځو انجونو د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشئی موادو پر قاچاق ورټولوه. د متحده ایالاتو دغه ځانګړي استازي ویلي که څه هم د دوهې د ناستې هر ګډون کوونکي هیواد دغه ګټو پاړه بیلابیل لومړیتوبونه لرل خو د په خبره ټول سره په دې موافق و چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لاره ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دوه ورځنۍ ناسته چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېده په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو ګډ نړیوال دریځ د خپلولو په هدف جوړه شوې وه. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دریځ په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو ویې ویل چې په راتلونکي کې به ورته بله غونډه هم جوړه کړي. خاغلی ګوتیرش دا هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېرې ویشونکي ښځې دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسساتو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ویل د ښځو انجونو پر حقونو د دوامداره بریدونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د دوهې ناستې ټول ګډونوال د ښځو انجونو د حقونو پر اهمیت موافق او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات کډوالۍ ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بېلېدونکې برخه ده. اغلی امیری په خپل ټویټر په خپور کړي او بیان کې ویلي دي چې د دوهې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېرې مسلمان هیوادونو په ټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. رینا امیری لیکلی چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې که څه هم یو شمېر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازمه وبلله خو ټینګار په دې وشو چې داسې هڅې او پروګرامونه باید په پام کې ونیول شي چې له مخې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له ښځو سره اړیکې ټینګې شي. د دوهې په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. طالبانو ویلي وو چې د دوی په نه موجودیت کې د دوهې غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونشي کړی.
و امریدل چې د افغانستان په اړه د دوه تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل په توګه وړاندې کیږي. دا چې د امریکا د ځانګړي استازي خبرې څومره پر ځای او لوسنیو شرایطو سره سم دي همکار مې خاطر پردیس په همدې تړاو د چارو شنون کې خلیل احمد نادم پوښتلی دی.
وست خبرې موجه دي پدې چې د دوه د قرارداد په اساس باید بین الافغانی مذاکرات پر بنیاد باندې یو همه شموله یا مقبول حکومت جوړ شوی وای. او متاسفانه د دوه قرارداد عملی ډاکټر زلمی خلیلزاد او نور لوړپوړي چارواکي هم په دغه سلون کړي دي او دوی غواړي چې دا عمل شي. اما طالبان هم دغه ویل دي. ممتاز طالبان به وختنه دا وی چې دوی به د تور لیست څخه وباسي او د دوی محدودیتونه په سفر رفع شي. دوی به دا وختنه کوي. اما دا ډیره خوخه خبره ده پدې چې تر څو چې طالبان دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم دوی ته دوی نتیجې ته ورسیږي. تاسو په ورستي غونډه کې چې په دوه کې شو نو دلته ګوره چې ټولې وادونه راټول شو او دوی اته تصمیم د دې نه درلود چې طالبانو نننی حاکمیت په رسمیت وپیژني. نو دغه ډیره اړین ده چې دوی به دغه تمکین وکړي بالاخره دغه مذاکرات حاضر شي.
نادم صاحب آیا فکر کوئ چې نړۍ د افغانستان په مسله کې ورو ورو د یو واحد نظر پلټه کې دي تر څو یو واحد نظر د افغانستان په مسله کې را پیدا کړي؟
دغه چې اوس ګورې دنیا هیڅ هیواد داسې هیواد پیدا نه شي چې طالبان پر دغه معلوم دی چې یو اجماع د دغه د پیدا شوی دی چې دنیا په اصطلاح د افغانستان په هکله داسې بې تفاوت نه دي. نو دا چې خاغلی ګوتیرش راغی په دوه کې دغه غونډه جوړ کړه او بل غونډه هم جوړی دا په دې معنا ورکی چې افغانستان د ملګرو ملتونو یو پخوانی غړی دی او د اساس گزارانو د ملګرو ملتونو دی او دوی دا په تفاوت پیدا کیدای نه سي او دوی په دا حق له هم نظر دي چې د افغانستان په حق له څه کار وکړي چې د افغانستان مشکل حل شي.
نادم صاحب، که طالبان تعامل ونه کړي اغیز به د افغانانو پر ژوند څومره وي؟
تاسو دا اوس ګورئ چې اقتصادي وضعیت د افغانستان ښه نه دی، بانکونه تړل شوي دي، تجار د افغانستان معاملات کولای نسی، په دې چې د پیسو انتقال نشته، هلته هغه پیسې تقریبا 9 میلیارده کنګل شوي دي، افغان ولس افغان دولت نه ورکول کیږي. دغه ټول هغه عوامل دي چې د خلکو پر عادي ژوند باندې ډېر بد اغېز کړي. که چیرې طالبان تعامل وکړي خلک نور هم فقر خواته ځي. دا اوس هم چې دی تقریبا یعنی 90% د افغان ولس د فقر تر کرخې لاندې به د خلکو پر ژوند باندې وکړي. واقعا دا ډېره خطرناکه لوبه بوي چې دا کار وشي.
د چارو کتونکو خلیل احمد نادم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغل است. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو په نوښت د قطر په دوحه کې د 2 ورځنۍ غونډې پر مهال وروسته ګڼو ښځو په بیلو اعتراضونو کې د دې ناستې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. دغو اعتراض کوونکو اندېښنه درلوده چې ښایي د دوحې غونډه د ځینو هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لاره پرانیزي. خو د دوحې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل چې دغه غونډه د طالبانو رسمیت پیژندنې په تړاو نه وه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی دی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا استدلال کوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. دا خبره یا ادعا طالبانو هم کړې ده. دوی ویلي دي چې ځینې غوښتنې دوی هم لري چې نړیواله ټولنه یې باید ورسره ومني. په هغه کې د طالبانو پر سفر د بندیزونو استکولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د راپرېښودو خبره دوی مطرح کړې ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره دنیا صافی او نظیفه جلالی چې د بشري حقونو فعالانې دي ګډون کوي. دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. سټوډیو ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. او لومړۍ پوښتنه به آغلې نظیفه جلالی ستاسو څخه وکړم، تاسو فکر کوئ چې ښځې باید دا خبره چې دوی اوس کمپاینونه پیل کړي دي چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل سي، ستاسو په نظر دغه کمپاین آیا سم دی؟ ښځې سمه خبر کوي که فکر کوئ چې بله حل لاره ورته شته دغه ستونزې ته؟
مننه سلامت اوسې. خپل سلامونه او احترامات ستاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. ګوري خوري د طالبانو په رسمیت پیژندل او د افغانستان د میرمنو دغه کمپاینونه سیدی د یوې خوا کچیرته موږ ورته د اقتصادي لحاظ څخه استدلال کوو سم دی چې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، خو د اقتصادي د اوضاع د سمولو لپاره مختلف لارې چارې شته دي چې کچیر تاول د طالبانو په حکومت کې کارد اهل کار ته وسپارل شي او واقعي او عام شمول حکومت جوړ شي، او زموږ ځوانان چې ټول ماسترو اکثریت یې ماستران دي یا لیسانس لري یا اقتصادي چارو کې خو مشورې ورکولای شي، دوی په کارونو باندې وګمارل شي نه بي سواد ملایان. زه فکر کوم د اقتصادي لارې لپاره نور هم ډیر لارې شته دي، خو زموږ د خويندو کمپاینونه د طالبانو د رسمیت نه پیژندلو په خاطر باندې مهم دی، اړین دی، په دې خاطر باندې چې د افغانستان میرمنې د خپل اسلامي حقوقو څخه د خپل اساسي حقوقو څخه هغه اولیه حقوق چې حتی د جاهلیت په زمانه کې ځینې میرمنې هغه حقوق درلودل، نن په افغانستان کې افغان میرمنې آن نشي کولای چې خپل لمړني زده کړې وکړي، حتی نشي کولای دغه صحي سکتور کې وایي زنانه کار کوي. خو زه خبر یم چې د پنجشیر په پریان کې یو میرمنه د ولادت په خاطر باندې خپل ژوند د لاسه ورکوي. زه په دې خبر یم چې د کندهار په ارغنداب کې د میرمنو لپاره اصلا صحي اسانتیاوې نشته دي، او دا په دې خاطر باندې دي چې د علم دروازې د ټولو په وړاندې باندې تړل شوي دي. کله چې یو میرمنه د تحصیل حقونه لري، د تعلیم حقونه لري، د کار کولو حقونه لري، سیاسي مشارکت ونه لري، په دولتي چارو کې مشارکت حق ونه لري، خو نور د دوی په رسمیت چې وپیژندل شي، نو د افغانستان نیمایي څخه ډیر نفوذ میرمنې دي، نو دوی آیا دوی نادیده نیسي؟ نو میرمن په حق باندې دی دوی مجبور دي چې کمپاین وکړي. هغه وخت کې دی طالبان د دې غوښتنه وکړي چې نړۍ د دوی په رسمیت باندې وپیژني چې دوی زموږ خویندو ته زموږ میندو ته د افغانستان عزتمندو میرمنو ته دوی خپل اساسي اسلامي او حداقل هغه اولیه حقوق ورکړي. دا یو خبره. په دوهم تړاو کې یوازې په افغانستان کې د میرمنو خبرې نه دي، بلکې په افغانستان کې نور مشکلات هم شته دي. زمونږ د نظامیانو په مرموزه شکل وژنه، زمونږ د نظامیه د تیر نظام نظامیانو ورکیدنه، زمونږ د جورنالیستانو بندي کېدل. نن وایسا صاحب چیرته دی؟ په جنوب غرب حوزه کې په بیلابیلو نومانو باندې زمونږ د تیر نظام خزینه پولیسان بندیان دي. آیا د هغوی خبره چا نشره کړې ده؟ آیا رسنۍ ځینې خبر دي؟ آیا څوک زړه دې ته ښه کوي چې همدغه سند یا مدرک چې د دوی لپاره شتون لري هغه نشر سي؟ هیڅوک دا زړه نه کوي. آزادي بیان نن په افغانستان کې مړ دی. رسنۍ اکثریت د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د میرمنو حقوق نشته، د ماشومانو حقوق نشته، د حقوق بشر په افغانستان کې مړ دی. یعنی افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنانه نشته، کمیسیون د حقوق بشر نشته، اصلا نه دولتي او نه غیر دولتي داسې سازمان نشته چې د ښځو د خلع، تفریق، طلاق، میراث، مالکیت حق، د کورنۍ خشونت یا حداقل د اجتماعي ستونزو په خاطر باندې کار وکړي یا قضایا او تر رسیدګي وکړي. نن زموږ که یو خورکی د خلع یا تفریق لپاره اقدام کوي، هغه ته طالبانو په سل نامه باندې بیرته مغه کور ته لیږي، په کوم کور کې چې ژوند ورته زندان دی. موږ دا نه وایو چې مثلا حداقل یو مشاورتي دفتر د ښځو لپاره نشته په افغانستان کې. نو زه وایم چې زموږ د خویندو دغه کمپاینونه ښه دي، همداسې دي مختلف شي، او موږ هم په نړیواله کچه د نړیوالو سازمانونو سره فهمدی کوشش کیو، په کانفرنسونو کې اشتراک کوو تر څو چې د دوی د حق حقوقو څخه دفاع وکړو.
مننه ډیره اغلی جلالی. اوریدونکو لمر سره اغلی دنیا صافی او عائشه قاضی هم وصل سوی دي د استودیو لاره تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت و استی چې لمر سره خبري وکړي. اغلی صافی له تاسو څخه به پښتنه وکم، بیا به اغلی قاضی تاسو تراسم. تاسو ووریدل چې اغلی جلالی ویل چې اول باید طالبان د افغان شذو اساسي حقونه ورکړي او بیا دي د رسمیت پیژندلو په اړه باندې فکر وسی. آیا تاسو هم په دې نظر یاست او دغه د شذو کمپاینونه چې پیلسوی دی په دې ورستوي کې چې دوی غواړي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، دغه ته تاسو په څه ډول ګوري؟
السلام علیکم ورحمت الله. زم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته ورانډوم او ملمنو ته تاسو ته هم چنن. د دې لپاره ما د هغه خبره واورېدل اند طالبانو د رسمیت پیژندل او همچنان د شرایط چې دا باید ومني دوی. زما په نظر دلته قضیه داسې ده چې طالبان دا هیله لري که دوی ومني دا شرطونه، نو شاید دنیا دوی په رسمیت پیژندلو کې نور مشکلات دا شیان رامخته کړي او په اخر کې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي او بل اخره د دوی حکومت سقوط وکړي. او دې خواته دنیا په دې باندې ایریږي جامع ملل چې که دوی په رسمیت وپیژني نو شاید بعد د رسمیت پیژندلو باندې هم همدا قید او قیود په خزو باندې را رواني. زما په نظر ازادي بیان ښه دی، ټول باید ولري او د خزو حق دی چې باید د ازادي خپل لاس ته راوړي، د تحصیل د تعلیم حقوق لاسته راوړي. نو دا کمپاینونه هم که وغواړو که نه وغواړو یو څه خپل تاثیرات لري، او ما داسې نه شو ویل چې نه بالکل دا سل فیصده خپل تاثیرات به ولري. اما زما په نظر باید دوارو خواب مساویانه رفتار وشي. زما نظر دا دی چې هم باید طالبان په دې خوا خپل همدا قید و قید چې ښځو باندې راوړي دا باید لیدی کی پریدی چې جنکو مکتب ته لاړ شي خپل تحصیل وکړي. زه خپل په کابل پانتون کې استاد یم په اداره او پالیسی پنځي کې، او د خوښی نه یم چې نشم کولای اوس خپل محصلین سره یو ځای شم او دا غوي ته درس ورکوم. ما ته حق زمه مې هیڅ معنا نه لري چې زه واخلم ما خپل خدمت ونه کوم. نو په دې اساس اول باید مکاتب خوشی شي څو چې دوی شرایط راوړي ځینې یونیفورمونه او د شیانو جوړ کړي. زما په نظر هیڅوک نه دی چې وای مونږ نه منو، ځکه چې د ښځو او د جنکو ټول اهداف همدا دی چې دوی غواړي خپل تعلیم مخکې اوسي، خپل تحصیل وکړي او خپل اهداف ته ورسیږي. ځکه چې استاد یم زه پوهېږم خپل محصلین مې لیدلې دي چې هغوی څونه په خپل اهدافو باندې غواړي چې کار وکړي. نو هغوی ته هېڅ مهم نه دی دا چې هغوی لباس څنګه وي، حجاب څنګه وي، دا مهم شی نه دی. که مونږ ښه ذهنیت ولرو نو په پرده کې اوسېږو که ونه اوسېږو دا مونږ ته ډېر لازمي شی نه دی. نو زما په نظر باید اول دوی یو څه قید و قید را کم کړي، مکتبونه خوشي کړي، همچنان پوهنتونونه، بعد د هغې نه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. او زما په نظر نور شرایطو کې که مونږ ته دلته ژوند کوو ډېر مشکلات په افغانستان کې کوو غیر د ښځو د مسلېنه نور داسې ډېر مشکلات نشته. یوازې اقتصادي وضعیت دی، که دا هم مکتب و د شیانو خوشي شي نو دا وضعیت به هم ښه شي. نو خبره دا ده چې که مونږ وایو چې نه دا حکومت هم بني، نو تر څو پورې مونږ په جنګ کې، تر څو پورې مونږ په همدغه سقوط کې ژوند وکړو، او تر څو پورې مونږ وزغمو همدغه حالت چې پر مونږ باندې راغلی دی، نو مونږ تیار یاستو چې مونږ باندې که شرط دي د حجاب مونږ مراتو، خپله مسلمان یاستو، په مسلمان کورنۍ کې لوی شوی یاستو، مونږ ته مشکل نشته. خو په زمین کې دوی باید مونږ سره همدغه لاره زمونږ د تحصیل تعلیم نه راخوشي کې مونږ پریږدي چې مونږ کارونه مخکې وسو.
مننه نه ډیره اغلې دنیا صافی، له تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. تاسو دا خبرې واورېدې زموږ د میلمنو، دوی پر دغه باندې موافق دي چې اول باید د ښځو اساسي حقونه ورکول سي، طالبان باید دغه بندیزونه چې دوی د خلکو په مخ کې رامنځته کړي دي د په ځانګړې توګه د ښځو د ژوند پر وړاندې باندې کوم محدودیتونه رامنځته شوي دي، دا باید ایسته کړي. او بیا به د دوی د رسمیت په اړه باندې که خبرې کېدې دوی ویل چې په دې کې ستونزه نشته. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ او د شوزو دغه کمپاینونه چې اوس یې په دې ورستیو کې پیل کړی دي، دغه ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو مل جان او میمنه ته ټول اوریدونکو، ان شاء الله ټول جوړ ساتمن اوسي. و دقیقا زه دوی خبر سره موافق یم او دوی خبرې تایید کوم، بالکل هم دستی ده. که موږ د هغې ننګانه وګورو که د اقتصاد هر شي نه 50-50 په هر کار کوم کار شروع کیږي استه، که واقعا امارات غواړي چې دوی نړیوال او سازمان ملل دوی پر رسمیت وپیژني، حداقل 50% ته لکه مثبت کارونه وخی چې مونږ په اوربند خوشاله سو. مونږ د دوی نه څه شي غوښتلې ده؟ زمونږ هغه ابتدایي اساسي حق ده، که ماغه راکې حداقل تر 50% زمونږ کارونه مخته یسي، بیا مونږ هم دا تایید کوو چې و نړیوال او سازمان ملل دوی ته مشروعیت ورکړي. مونږ دا ګورو تر اوسه پورې چې دغه ابتدایي حق د انجونو د ښځو نه دی ورکړي، چې هغه د تحصیل، د ازادي بیان او د کار چې اته هغې په پارکونه تفریحګانو تللې نسي، سمه چې وګرځي نو څنګه دوی ته مشروعیت ورکړي؟ داسې چې اوس داسې بندیزونه ښځو باندې دی، که د دوی ته مشروعیت ورکړي زما په نظر دا خو هغه نه کېږي، لرې نه کېږي، د بد بتت نه کېږي. او بندیزونه دی نه هم ډېر کېږي، شاید به داسې ورځ اوس هم راغلی ده. لکه مورجان مې کیسې کوي چې 40 کاله مخکې ښځې په کور کې ناست وو، که کله کوم ځای ته تلل خپل پرته له مارم سره تللې باندې نه تلل، باید دغه سره مارم و یا ورور یا دغه خوان. اوس مونږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې زموږ ډېرې کندې ښځې دي، او ډېرې په کورنۍ کې هسې کورنۍ شته چې د هغوی نه ورونه شته، نه پلار، نه څوک نشته، هغوی کولی نسي باندې وځي ځکه دوی بندیزونه راوړي. نو څنګه مونږ قبول کو دا چې دوی طالبان ته مشروعیت ورکړي؟ سمه ده چې د هر نگانه مونږ په افغانستان کې مشکلات او ستونزې سته، که دوی د لږه د بندیزونه لري کې زما په نظر د ستونزې هم حل کیږي. ولی پنګه چونه نسته زموږ په هیواد کې، سرمایه ګذاري نورو تجارانه نه راځي دلته، تجارت نه کوي، ځکه ګوري دا محدودیتونه ټول د دې د افغانستان د وضعیت نه خبره ده. په افغانستان کې څه شی روانه ده؟ کلک دا امارات د خپل ځان هغه وخایي چې وو مونږ د جهان سره تعامل کولی سو، مونږ د دوی خبرې منو، دا تروسه دا بندزونه لري کړینه دا آیا دا طالبان دوی ته موافق دي چې دا هغه حقونه چې د خزې لپاره ده چې نړیوال غوړی سازمان غوړی هغه موږ ته راکو دي سي اس کلم نه دوی وای چې څوک حق نه لري هغه مجاهد صاحب ویل چې څوک د نړیوال او نور اروپאי ودونه حق نه لري زموږ په هغه داخلي ایوات هغه مداخلي شاید سونم سره څخه مداخله وکړي زمونږ په اساسي هغه کې قانون زمونږ په هیواد کې مداخله وکړي ها دا خبره دوی نه مانی ته نو تاسو څنګه غوښتنه د نور هیوادونو لري چې تاسو په رسمیت وپیژنی تاسو دوی غوښ خبر نه مانی تاسو دوی قانون شرایط چې تاسو باندې خوده چې تاسو کارو کې د خپل تاسو د ملت خېګنه لپاره د تاسو د ملت تاریخي او پیشرف لپاره ده نو څنګه دا مونږ ومنو چې دوی ته مشروعیت ورکړي
مننه اغلی صافی بله زبرت تاسو تر اعظم ډیره مننه تاسو یو ټیکټ اشاره وکړه چې په همدې مورد باندې غواړم چې د اغلی نظیفه حقپال چې په خوانی ډیپلوماټ او د حقوقو فعال د لمر سره د سټوډیو کې د ټلیفون لاله لري وصل سوی ده او حقپال صاحب تاسو ته هم اشاره غلاست وایم مننه چې تاسو وخت وېستي په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي د اغلی صافی په خبرو کې دوی یو اشاره وکړه چې د نړیوالو د غشتنه چې طالبان یې نه مني آیا تاسو په نظر دغه د حقوقو شتنی چې باید د شوزو د زدکړو او کار حق باید ورکول سي د نړیوالو ترڅنګ د افغانانو غشتنی هم دي او آیا طالبان به پر د غشتونو باندې تاسو په نظر غوښ ونی سي او دا ډول کمپاینونه چې د شوزو پر لار اچولې دي دا به کوم نتیجه ورکړي
مننه سلامونه تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته ما بخنه غواړم چې نو وخت ستاسو ته وصل شوم د دې خبرې مې د ټولو وانه وریدل خو تاسو سوال تر ازم چې تاسو سوال درې برخه لري یو دا چې دغه غوښتنې مشروع غوښتنې دې فکر کوم نړیوال چې دوی د نړیوال قوانین په اساس نه صرف دا چې نړیوال قوانین په اساس دوی د افغانستان د زبر حکومت نه وایم د افغانستان د دولت مسؤلیت ده چې دغه بشری حقوق نه صرف خزوته بلکې ټول افغانانو ته باید ورکړي ځکه چې موږ د نړیوال کنوینشنونو امضا مو کړی دی د دې کاله څلوېښت کاله مخکې او موږ دغه مسؤلیت لرو او له بلې خوانه موږ ګورو چې افغانستان د افغانستان خلک په دې شلو میاشتو کې په مختلف ډولونو باندې خپل غږ پورته کړی دی او خپل غبرګون او مخالفت ښودلی دی د دوی د حقوق د نقص په حقله او دوی په دې باندې راضي نه دي او شرایط هم دا ایجابوي یا پرمختللې ټولنې شرایط او تقاضا دا ده چې باید اول قانون باید پلی شي د خلکو حقوق باید واوریدل شي د دوی حقوق باید حفظ شي بیا غینه باید چې یو ځل خلک د ځان خوندي احساس کړي او ځان د ټولنې برخه وبولي بیا غینه باید یو ټولنه پرمختګ کوي او ستاسو سوال دریم برخه ده چې آیا طالبان به دا ومني که نه مني دا ډېر پیچلې سوال او پیچلې موضوع ده په دې چې موږ ګورو چې په دې شلو میاشتو کې طالبان نه صرف مثبت ځواب ورکړی دی د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته د افغانانو مشروع غوښتنې ته بلکې هم موږ ګورو چې هر ورځ بندیزونه زیاتېږي هر ورځ دوی خپل مسؤلیت نه مني د چارواکو په توګه چې موږ ګورو خلک د بېوزلۍ سره د مشکلاتو سره مخ دي او افغانستان منځوا طرف ته روان ده او دوی اصلا د دغه منځوي کېدو مسله وو دا چې د ترهګرۍ ځاله ورنه جوړ شوی ده او جوړیږي دې ته اصلا هیڅ توجه نه کوي او دا چې دا ولې نه کوي د خپل یو ډیر پیچلی بحث دی چې هم د دوی ایدیولوژیک نظر پورې اړوند لري او هم نور بیرونی عوامل هم پکې شته
ډیر مننه اغلی حقپال اغلی جلالی ستاس څخه به بل پښتنه وکم تاسو ټول پر دغه باندې سره موافق یاست چې اول باید د شوزو حقونه ورکول سي په افغانستان کې او بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو باندې خبري وسی په دې ورستوي کې چې د دوهې غونډه وسوه شوزو د اندیشنه څرګنده کړ چې شای د طالبانو پر رسمیت پیژندلو تلاره پرانستل سي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل چې دا غونډه اصلا د طالبانو د رسمیت پیژندنو په تړاو نه و، او ستاسو په نظر آیا دا ډول غونډې چې روانې وي ملګری ملتونه د طالبانو هغه محدودیتونو ته په نظر کې نیولو کې نیولو سره چې په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې رامنځته کړي دي کومې نتیجې ته باید دوی ورسیږي، یا فکر کوي چې دغه ډول غونډې به کومه نتیجه ورکړي د شوزو د حقونو په برخه کې؟ زه فکر کوم چې اغلی جلالی زموږ سره تماس قطع سوی دی، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راوخلو. عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه به همدغه پوښتنه وکم، آیا تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو یا د نورو نړیوال ټولنې چې د همدغه ملګرو ملتونو برخه دي، دوی چې په خپلو منځونو کې غونډې کوي د افغانستان په تړاو، آیا تاسو فکر کوئ چې د ښځو پر حقونو باندې به په افغانستان کې دننه کوم تاثیر ولري؟
بشک دا خو مونږه لالوی نشو چې هغه ځبانونه لري، مونږه کو غورو نو غورو اوس ملکونه داسې یو بل سره ارتباط لري چې بيد یو مملکت نشي کولی چې خپل ټول ضرورت خپل پوره کړي.
بلې ستاسو ژغ مشترزي. بلې
ام بلې اوري
بلې و موږ اورو مهرباني.
نو دا خو نه ممکن دی چې یو هیواد خپل وکړي چې خپل تمام ضرورت خپل حل کړي. نو روابط لپاره سخت ضرورت لري چې نړیوال مملکتونو سره سازمانونو سره ارتباط وکړي. نو د دې لپاره د ملګرو ملتونو دن چې کانفرنسونه دایریږي او ناسي د افغانستان لپاره د وګړو کونو غوړ اغیز لري، هم په داخلي مسایلو باندې او هم په نورو مملکو باندې اغیز لري. نو زما په نظر دا ښه دی چې دا ناسي دایری شي، خو مهم دا دی چې دلته افغانانو نه یا زمونږ د نننۍ حکومت نه که په رسمیت پیژندل شوی دی که نه دی شوی، نو دوی نه هم باید نماینده پکې اشتراک وکړي، ځکه چې هغه ویناوې چې مونږ خپله کولی شو دا نور څوک زمونږ له طرفه نشي بیانوی، او د دوی شرط شرایط هم باید پوه شي نړیوال چې دوی په اصل کې چه غواړي، او څه هم بلکې ورته په کانفرنسونو کې په ناستو کې چې دوی خپل نظریات بیان کړي، خپل خواستې چې دوی غواړي جامع ملل نه دوی څه غواړي دا باید په خپل ژبه باندې دوی بیان کړي. اوس د قطر په ناسو کې دوی ته اجازه ورکړل شوې نه ده، نو همداسې دا بیا منفي اغېزې کوي په داخلي شرایطو باندې. نو د دې لپاره زما په نظر هم دا ناستې باید ای او زیاتې هم شي، او مهم دا دی چې دوی باید عملي اغېزې ولري، او هم چنان دا چې دوی ته باید وخت ورکړي چې دوی هم باید شرکت وکړي او خپل خبرې په خپلو ژبو باندې خپل شرایط په خپلو ژبو باندې باید بیان کړي.
مننه ډیره اغلی قاضی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نظیفه جلالی، تاسو رابطه له موږ سره بیرته قائمه سوې ده، مننه د وخت څخه مو. جلالی صاحب، دغه خبره چې اغلی قاضی وکړه، دوی وویل چې په هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه وي باید طالبانو ته هم ځای ورکول سي چې دوی خپل خبره وکړي، خپل غوښتنې مطرح کړي، او د دوی و خبره ته هم غوږ ونیول سي چې دا وضعیت تغییر وکړي او خبره پر مخ ولاړه سي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ آیا طالبانو ته باید په نړیوالو غونډو کې لکه د تیر اونۍ د ها غونډه چې و په دا ډول غونډو کې ځای ورکول سي، د دوی خبرې ته غوږ ونیول سي؟
ډیره مننه خوري. خبره دلته ده چې اصلا خو کچیرته د موافقت خبره سي په مجموعي شکل باندې هغه خويندې چې خصوصا د نن په افغانستان کې دی اصلي تصمیم نیون کې دوی دي، او دوی نظریاتو ته زه خپل شخصا کاملا احترام لرم، او دوی هر غوښتنه از مونږ غوښتنه ده، ځکه اصلي قهرمانان دوی دي. مونږ چې د هیواد څخه به هر یو ګر چې مونږه مرام نو یو کې نستلی، او خپل شپه ورځ مو یو کړی ده، او حتی خپل شخصي ژوند څخه وتلی یو، لیکن ما خپل شخصا د طالبانو سره دوا یا درې غونډو کې اشتراک کړی دی. طالبان هغه ډله دي چې دوی په خپل وادو په خپل ژمن ولاړ خلک نه دي. دوی راځي په غونډو کې یو خبره کوي، خو چې غونډه خلاصه شوه په میډیا کې بل خبره کوي، او چې بیرته افغانستان ته راستون شو بیا په افغانستان کې بیخي بل څه کوي. نو په همدې خاطر باندې د دوی اوسېدل او نو اوسېدل هیڅ کوم درد نه دوا کوي او هیڅ کوم تغییر نه راولي. زه فکر کوم دلته د نړیوال ټولنې، د سازمان ملل متحد، د شورا امنیت، د نړیوالو سیاسي سازمانونو چې د نیګوشیشن یا د مذاکراتو لپاره کار کوي، دا په دوی پورې اړه لري چې څومره په طالبانو باندې فشار وارد کړي، څومره دوی وکولای شي چې پلیټ فارم دوی په خپل وړاندې کړي. زمونږ د افغانانو لخوا مختلف د حل لارې وړاندې شوې، خو معلومدار ده چې د افغانستان ستونزې سیاسي ستونزې دي. په افغانستان کې خلک د یو بل سره مشکل نه لري، او طالبان هم هر هغه څه چې کوي یا د پاکستان لاره ده ورسره لاس دی، د پاکستان په امر باندې دا کار کوي، یا مثلا د دوی یو برخه په قطر کې ده، یا هلته د دوی سره تاو بالاغه تصمیم نیونکي خلک هلته دي. اصلي تصمیم نیونکي طالبان په افغانستان کې دننه نشته دي. نو په همدې خاطر باندې دا چې د افغانستان د حل لاره سیاسي د حل لاره ده، دغه موضوع د سیاسي لحاظ نه ګرځي بیرته نړیوالې ټولنې ته، بیرته دغه قدرتمن پاورفول هیوادونو ته راوځي. نو زه فکر کوم د طالبانو اوسېدل یا نو اوسېدل موږ لپاره هیڅ کوم فرق نه کوي، ځکه که چېرته طالبان اوسي هم دا هغه ډله ده چې په خپل قول او په خپل وعدې نه دي ولاړ، او متاسفانه د دوی خبرې خپل اعتماد د لاسه ورکړی دی. ځکه من حیث د یو مسلمان، من حیث د هغه کس چې زه د دیني علماو د کمیټې غړیتوب لرم د مصر څخه، ما ورسره په اسلامي استدلال دلایل کړی دی. نو چې دوی په اسلام باندې په خپل قول او قسم او په لفظ باندې نه دي ولاړ، د دوی څخه به زه څه توقع وکم؟ لیکن د خورقیب د خبرو په اړوند باندې، دوی زموږ سر سترګې دي، اصل قهرمانان دوی دي چې په افغانستان کې په دغه بدو شرایطو کې دوی اوس ژوند سبا کوي. نو په دې خاطر باندې زه هیڅ کوم هغه نه لرم.
مننه
خبر ته کامل احترام لرم.
مننه اغلی جلالی. اغلی صافی، تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان باید په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي او دوی ته ځای ورکول سي چې خپل غشتنې مطرح کړي؟ مخکې چې طالبانو کومې غشتنې مطرح کړي دي، د رسمیت پیژندلو په برخه کې دوی ویلي دي چې د افغانستان کنګل سوی شتمنی دي بیرته پریښودل سي او آزاد دي سي. دوی دا هم ویلي دي چې پر دوی باندې هغه بندیزونه چې پر سفر باندې لګیدلې دي د نړیوال ټولنې لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا هغه دي رفع سي، او دوی دا خبر هم کړی دی چې د تور لیست څخه دي د دوی د ځینو مشرانو نمونه ایسته سي. دا د دوی غشتنی دي. تاسو فکر کوئ چې که دوی په دا ډول غونډو کې کښینی، همدغه غشتنی به تکرار کړي که کومه نوې خبره به هم وکړي، او آیا دوی به د نړیوالو هغه غشتنو ته غوږ ونیسي که نه چې په دغه ډول غونډو کې مطرح کیږي؟ ځکه چې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش مرستیاله امینه محمد افغانستان ته ولاړه، دوی د افغانانو سره د ولیدل، او د دې تر څنګ د طالبانو سره هم ولیدل، د طالبانو د ځینو چارواکو سره خبري وکړې، خو په ورسته راپورونو وویل چې اغلی محمد ناهیلې د افغانستان څخه لاړه. نو زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د ملګرو ملتونو استازي افغانستان ته راځي او بې نتیجې د دوی سفر ځي، آیا دا ډول غونډې چې نړیوالې د افغانستان پر اړه جوړوي، د طالبانو ګډون به کومه نتیجه ورکړي؟ آیا نتیجه به یې بیله وي؟
دقیقا ډیر زیاته مننه. پوښتنه اصلا په همدغه ځای کې ده، آیا طالبان وختم چې په دوحه کې ګډون کړی و، آیا مونږ دغه نه کوم نتیجه واخیستل؟ نه. سسو اوس مونږ دغه نتیجه ګورو چې د افغانستان وضعیت په دغه سي قرار لري او ښځه انجونو حق نه لري. اصلا زما له نظره هیڅ کلام د طالبان نه څخه دعوت و نسی په کوم کانفرنس او په کوم اغه جلسه او کوم اغه چې په نور هیوادونه او سازمان کې نیول کیږي، اصلا دوی ته ګډون ورنکي او دوی ته دعوت ورنکي. ځکه مونږ د دوی نتیجه ولیدل په دوحه کې ولیدل او تمخ کې مو وای چې امینه محمد راغله او هغه د سازمان ملل بل هغه کوتربیج چې هغه راغله مونږ دغه سره خبر وکړ بیرته بین کوم نتیجه و نه خسته او بیرته لاړ مونږ د دوی د امدین مونږ نتیجه خلو ک دوی بیرته بیا هم په کوم جلسه کې کله ک دوحه کې اسلو ناروی هر چیرته جلسه وسی دوی ګډونو کې هیڅ نتیجه نه ورکوي بیا هم هغه منفی نتیجه مونږ تر ازي خلاص بندیزونه هم ډیر کیږي که واقعا دوی غواړي که کوم جلسه که کوم جرګه چې نیسي باید از پخپل افغانستان که ونیسي که به هر د افغانستان نیسي باید از ښځې د افغان ښځې مخصوصا هغه میرمن ښځې چې په افغانستان کې ګډون لري د هغه نه دعوت سي اوس شکر نور هم اسې باسیده ته ښځې دلته شته او کولی سي د همدې معترضین ښځې نه چې کوم یو چې ډېره فعالیت کړې ده او د ټولو افغان ښځې د نجونو څخه د وضعیت نه خبر دي هغه ته بلنه ورکړي وغواړي چې په همدغې وضعیت باندې خبرې وکړي مګر که دوی دعوت سي زما په نظر بیرته نتیجه هماغه برعکس ده او مونږ هیڅ کوم مثبته نتیجه دوی د بلنه اخیستلی نسو چې د که متقي وغواړي که مجاهد وغواړي که اخوندزده که هر څوک یې هلته وغواړي زما په نظر دې ته اصلا مونږ د چای لپاره دا کمپاین کړې ده او مونږ د چای لپاره دا غږ وباسلی ده چې اصلا دوی ته ګډون ور نه کړي دوی خبر سي د افغان د میرمن د ښځې نه چې دونه بندیزونه مونږ باندې راوړي چې مونږ د خپل ما اساسي حقونه څخه به برخه یو دوی یوازې په هغه جلسه ګډون کولی نسی د دوی باندې چې تیریږي خدا باید حقیقت دوی قبول کی کنه د په جلسه کې ذکر چې په دغه کې جلسه ونیول سو په هغه کې په د مخکې سازمان ملل چې جلسه ونیول دوی تللې نسو دوی ته بلنه ونه کړه د دوی لخوا هغه ولر هنالار هغه چې کولی سي هغه با دغه په یواد کې د افغانستان د انجونو او د حق دي ټول اشتاو لري او درس وي او وظیفه اجرا کوي په هغه کې په کابینه کې په هر هغه برخه کې فرهنګي د اجتماعي د سیاسي اقتصادي په ټول هغه کې ګډون لري خزه مګر یوازې مملکت یوازنی مملکت چې دونه بدبخت ده او دغه خزي انجونو حق نه لري او په کور کې نازي با سیدانه تحصیل کده او مهارت هر شي نه برخوردار ده نور ایوا نور یوادونه غوندي افغان خزی هم یا قدری او ته برخه ورکولی نسی نو هغه څوک چې د افغان د میرمن له خوا خبرې کوي خو تاسو پرې دی افغان میرمن ته حق ورکی که سمه ده زه په یو لحاظ هغه ورکوم رای ورکوم چې که طالبان ته بلنه ورکی باید افغان میرمن خستم بلنه ورکی کنه اسی نکی که طالبان به ته ولرسي اماغه خبره د وختنی خبره کله چې په دوحه وسو ونه منل د سازمان ملل خبرې د اروپا هغه شرطونه او کوم قانون چې دوی باندې پرې خوده بیا هم هغه سکیږي
بله مننه ډیره اغلی صافی ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د اغلی نظیفه حقپال څخه پوښتنه وکم اغلی حقپال آیا تاسو په دې هم په دې نظر یاست چې طالبان باید د نړیوال ټولنې په مرسته باندې د افغان شوو سره مخامخ کښینول سي او اوس وخت را رسیدلی دی چې افغان شوو د خپل ځان د پاره په خپل د طالبانو سره مذاکرات وکړي او دوی سره کښینی او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي او پر دوی باندې شرایط کښیږدي
بالکل مخکې ستاسو سوال ځواب ته غواړم یو تبصره ولرم دغه خو چې دوی وویل چې دوی ته اجازه ورکړي چې دوی خبرې وکړي او خپل نظر وړاندې کړي په کنفرانسونو کې زما په نظر دا ډېره مهمه ده چې صحیح ده چې موږ د افغانستان او د هغه افغان مېرمنې چې په افغانستان کې دي دوی غږ باید واورو او د دوی نظر ته احترام قیلی گو خودی سر بنده بنده هم مون باید کوشو چه در افغانان چه پا افغانستان که دی دوی پا ترقم رژیم لاندی دوی جوان کوی التا مثلا دوی ده بیان آزادی تومره خوندی دی دوی تومره کولی شیخ پل اغا نظر دوی ده کم فشار بی ده کم جبر چه پا دوی بنده ده دوی راکی زکر چه مونگه گورو چه اغا خیزی اغا خالک چه اتراز کرده دوی تا شکنجه و زندانو سره مخامخ شول نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید اول خپل افغانان باید په دې باندې موافقه ولري او دغه مسله باید دوی ته واضح شي چې آیا موږ کله که دوی ته اجازه ورکوو او دوی راځي په دغه ډیپلوماټیکو کانفرانسونو کې ګډون کوي طالبان خو دوی هغه یو عادي ملاقات هم چې دوی خلکو سره
په غیر رسمي توګه باندې کوي د فکر کوي چې اتمان د دغه د وس دنیا غواړي چې د پرسنل وو پیژني او د دوی خبري البته مانی او یاداش دوی مشروع نظام غني دوی موږ غولي د چپډیرو کانفرنسونو کې دوی ویل د دوی بیرغ نه و دوی راغلل هغه عمومي اکسونو کې دوی جمی نه ول بیا راغلل یو خبري خپل وکړلې لکه د په منطقه هوا د دوی کانفرنسونه و نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا باریکی ته باید توجه وکړو چې دغه حضور نه د نوړه استفاده کوي دوی مشروع نظام نه دي سره د دې چې دوی د خلکو رائے پاساس او یا مثلا دوی په زور باندې او په هغه جان باندې چې دوی خلکو باندې مونږ ولیدل د انتحاري او د نورو ظلمونو په اساس دوی راغلل او اوس هم چې دوی راغلي د ترقم ما خلک ترکوبوي نو داغه مسالې ته موږ باید توجه وکړو او بیا غینه باید موږ د دې غوښتنه وکړو چې دوی راشي او بالکل د دې وخت رسیدلې ده چې یو عمومي ډایالوګ باید نړیواله ټولنه خصوصا ملګر ملتونه باید سازماندهي وکړي چې په هغه کې که دوی راځي د افغان میرمنو سره د علماو سره کینی او په شریعت باندې خبرې وکړي کړي چې په هیڅ اسلامي هیواد کې چې موږ ګورو دوا بلیونه مسلمانان په دې نړۍ کې ژوند کوي هیڅ شی د تاسو نه غوري چې د سیو نظام د سیو حکومت د سیو حاکم نظام راشي او وایي چې مثلا تخزي د حق د کار او د داس حق نه لري نو د دې دا یعنی تاسو نړیوال کنوانسیونونه او نړیوال بشري حقوق یو طرف ته پرېږدي هغه فرهنګي او اسلامي حق د افغانانو څخه اخیستل شوی دی او د افغانستان د خزو مرمن د خزو او د مرمنی مساله صرف د 1 میلیون افغانانو پر اړوند نه ده دا اصلا 30 میلیون افغانان ټول په دې کې آسیب ګوري نو په دې اساس باید ته موږ توجه وکړو او دا چې دا یو بل مساله چې هم ډیره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې موږ باید دوی هغه خپل په انګلیزي کې ورته مایندسټ وایو خو د دوی هغه ایدیولوژي د دوی هغه نظر او فکر د اخیزو په خپل شي شه دې ته باید توجه وکړو آیا دوی خزي د یو برابر انسان په حیث دوی مني چې په ټولنیز کارونو کې دوی سهم واخلي نه دا چې افغانستان خزي دا وړتیا لري د یو طرف ته پرېږدي ضرورت د ټولنې دا ده چې بیل د خزو د سهم نه دغه ټولنه چې تقریبا ونه وي فیصد ټولنه په فقر ژوند کوي دغه د فقر نه مونږ نشو وتلای بل دې نه چې خزي په دې کې سهم وانخلي په مختلفو دا غرونو کې د ټولنیس نه نیولې تر اقتصادي پړاو کې او تر هغه پورې هغه نشي کېدای چې تر خلک په یو نظام کې ځان ونه ګوري خپل سیاسي سهم ونه ګوري په رهبریت کې ونه وسی اوس خلک مثال زه تاسو ته مثال ورکوم یو انجلۍ چې کچېرې ولاړ چې د تر دولسم صنفه پورې هم اجازه وي او یا محدوده د پانتونونو بعضې محدود درسونه هم اجازه وي آیا هغه انجلۍ چې خپل هغه د تصور دیونه کړی شي چې دا د ټولنې کې کولای شي چې یو تغیر مثبت راوړم او محدودیتونه په وځ شي چې صرف د جنس په اساس نو دا سره کوم یو ټولنه یو نسل د ادم د تشویق باعث کی نو په دې اساس مهمه ده چې باید افغانان په دې باندې پوښتنه چې کڅه په داخل کې یو کڅه په خارج کې صحیح ده چې طالبان اوس هم د ټولنې یو برخه ده خو یا د ټولنې یو حقیقت ده خو متاسفانه دا د سې یو حقیقت ده چې دا باید حداقل د ټولنې کې مرغم شي نه دا چې دوی د چارواکو په اساس خپل ایدیولوژي خپل فکر په ټولنې باندې حاکم کی نو مثلا ډېر خپل باریکی لري
بله من نه ډیره اغلی حقپال زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی جلالی ستاسو څخه د اغلی حقپال د خبرو په تړاو پښتنه کوم دی ویل چې پرته د شوزو له مشارکت اقتصادي ستونزې حل کېدای دا خبره دوی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه یو شمیر کسان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع له اقتصاد سره تړاو لري او ک طالبان په رسمیت و پیژندل سي شاید افغانستان اقتصاد شسی تاسو په دې اړه څه وایست
دقیقا مخکې ما په خپل خبرو کې د اقتصادي وضعیت لپاره وویل چې مثلا نور بدیل لارښته، لیکن د بلې خوا کچیرته بیرته موږ ورته وګورو، کچیرته موږ خپل یو ځان بسیا هیواد ځانته غواړو، یو پرمختللی افغانستان ځانته غوره کول غواړو، د ښځو ونډه په اقتصادي چارو کې یا د افغانستان اقتصادي حالت کې د میرمنو ونډه او مشارکت په اقتصادي پروژو کې، په پرمختیایي پروژو کې، په کمپنیګانو کې، په بزنس او تجارت کې ډیره لویه ونډه ده. او په تیرو شلو کلونو کې موږ په افغانستان کې تقریبا په سلهاو کارخانه، په سلهاو د خیاطۍ دستګاوي، په سلهاو تولیدی کارخانه درلودلې چې میرمنې حتی رستورانتونه ایجاد کړل. په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو کال کې دوی د 280 ملي اگزیبیشن یا نمایشګاوی دوی به درلودلې. په خارجي سطحه، په نړیواله سطحه به دوی په امسایه هیوادونو کې خپل تولیدات خارجي مملکتو ته لیږل، او همدغه ټکس چې بیرته دوی دولت ته ورکول، همدغه د کار زمینی اسانتیاوي چې دوی برابرولې. زه کولای شم خپل د کمپنی مثال دلته ورکم. ما په افغانستان کې د لاسي صنایع یو کمپنی درلودل چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې برانچونه لرل. 2500 میرمنې زما سره کار کولې، خو کله چې طالبان راغله زما کاروبار له منځه لاړ. همدغه 2500 میرمنې چې د کورنۍ رئیسانې وي یا د کورنۍ د سرپرست وي، دوی ټول بیکار دي. زه خپله د مجبوریت له وجې د افغانستان تللم. د دې لپاره نه، مرګ په هر ځای کې شته دي، لیکن که چېرته زه په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونه نشم کولای، زه په افغانستان کې حتی خپل اقتصادي فعالیتونه نشم کولای، هغه بیچاره میرمنې چې په روستاو، په قریاجاتو کې ژوند کوي، خپل د یوې د خیاطۍ ماشین ابل ورځ یو مورکۍ په زابل کې خرڅه کړې ده، د دې لپاره چې خپل د لور دوا ور باندې واخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې دغه ټول بیکاری، دغه فقر، دغه میرمنې چې او سړکونو ته راوځي، یا خدای مکړه خدای مکړه نورو کارو ته دوی لاس پوری کوي. نو دا ټول دقیقه خبره ده، او دوی خبره کاملا حق ده. د ښځو مشارکت په اقتصادي چارو کې د یو هیواد په کچه باندې، هغه هم یو داسې هیواد لکه افغانستان چې تر 50% ډېر فیصدي ښځینه دي، دا طبیعي خبره ده چې مستقیم ربط ورسره لري، او دقیقه خبره ده چې ورسره. لیکن د بلې خوا بیا د اقتصاد نه مهم مونږ او تاسو ته تعلیم دی، ځکه د افغانستان ټول بدبختیانو لامل، ټول ریشه دا د کوم ځای نه ده؟ د همدغه بدبختیو څخه، د ناپوهي، د جهل څخه. زموږ خلک ولې خپل اولادونه پاکستاني مدرسو ته لیږل؟ که چیرته زموږ په خپل هیواد کې مکاتب وای، په خپل هیواد کې مو زمينه سازي ورته کېدلی، په خپل هیواد کې مو د تعلیم فرصتونه ورته برابر شوي وای، نن به موږ په افغانستان کې د شل کاله کې د تروریستانو سره، د مجاهد په نوم، د داعش په نوم، د لاوها په نامو باندې جنګونه به نه وای. نو ځکه موږ ته د ښځو د هر نور حق څخه، د تعلیم، د تربیه، د کار کولو حق، دا موږ ته د ټولو نه وړاندې دی، او بیا وروسته اقتصادي مشارکت. لیکن د دوی د خبرو سره هم زه موافق یم.
مننه ډیره آغلی جلالی. آغلی شایسته قاضی، ستاسو څخه بل وبخشي عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم چې د چهارشنبه په ورځ باندې تاسو په خبرونو کې لوستي چې د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وویل چې د دوحې تیر غونډه د ټولو هغو کسانو چې پکښې ګډون کړی وو، دوی ټولو پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو حقونه لومړیتوب لري. د دې هدف دا و چې یعنی د ښځو او نجونو د حقونو موضوع په سر کې و او ټول ور باندې موافق وو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې که څه هم نړیواله ټولنه پر دې موافقه ده چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکول سي، ښځې بیا هم څه اندېښنه لري چې دوی دا ډول کمپاینونه پیلوي، لکه یو دا چې پر طالبانو باید بندیز ولګول سي د دوی په وینا، او بل کمپاین دا چې طالبان په رسمیت ما پیژني؟
دغه زما په نظر دا بندیزونه او دا کمپاینونه څنګه هرڅونه په زیدیت باندې مخکې وسو زه فکر نه کوم چې دا ډیر اغیز ولري ځکه چې اماغونه چې د نړیوالو خلکو او نړیوالو جامعو نظر دوی جلبوي اماغونه منفي اغیز په داخلي شرایطو باندې لري دلته باید یو توافقي شکل باندې خبرې وشي سمه ده چې ټول هیوادونه په همدې باندې دغه کړی او مختلفو کانفرانسو باندې یوازې په هغه تېرو کانفرانس کې نه اما مهم دا دی چې عملی جنبه نه لري یوازینی خبره دلته چې مطرح کیږي دا دی چې خبرې تر اوسه پورې تقریبا دا دوه کاله کیږي چې طالبان دلته راغلي دي او د دوی وایي چې مونږ په رسمیت وپیژنې همداسې د ښځو خبرې همیشه په اوله برخه کې یادیږي اولویت ورته ورکول کیږي خو ولې دا مهمه خبره ده چې ولې دا حل شوی نه دی تر اوسه پورې نو کدل تر شو دی باندې اول مونږ د دې لاره باید وسنجو چې مونږ څه رقم دا حلوي شو افغان نجونې او خځې هیڅ پرته له اسلامي حقوقو نه غوي ځکه چې اسلام ورکړي خځو ته هیڅ دین په دنیا کې نشته چې دا حق ورکړي هیڅ نړیوال مملکو کې تاسو ټول کې وګوري هغه حقوق چې بشري حقوق چې خځې په اسلام کې لري هیڅ یو هیواد ورک نشي ورکوي خځو لپاره نو مهمه ده د یو ځمان نظر هم دا دی چې دا کانفرنسونه باید عملی جنبې ولري او دا کمپاینونه هم چې کیږي دوی راشي په مثبتو برخو باندې فکر وکړي یعنی مثبت اغیزه باید د دې دی نه چې منفي اغیزه ځینې رسنۍ شته چې زه بعضن ګورم دوی ډېر منفي اعلانونه کوي ډېر منفي بیان لري د داخلي اوضاعونه اما په اصل کې مونږ دلته داخل شي تاسو مونږ نه څوک زړه تروسه پر د سي جي دي زړه په کرا سوال لیدې امنیتي لحاظ نه یو څو زمونږ افات او ذات او ټول حفظ دي د سنې دي چې مونږ باندې کوم حمله شوې اما خبره ده چې ولې مونږ همیشه په منفي جامه باندې ډیر خبرې کوو او غواړو چې ډیر زمونږ خبرې زمونږ کارونه زمونږ عملکار همیشه منفي جنبه باید ولري یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تعلیم لاره خوش شي یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تحصیل لاره خوش شي او مونږ پریږدي چې مونږ خپل کار وکړو دا دوی وایي چې حجاب وکړي مونږ حجاب کوو مونږ ته هیڅ مشکل نشته او د دې لپاره مونږ خپل اقتصادي حالت هم په دې ښه توګه مخکې بوتی شو نو زما په نظر دا کانفرنسونه چې دایریږي دا باید په حاصل کې عملی جنبې دیری د خبرو نه خبرو خو مونږ ډېر موریدلې دي په هر ورځ کې په هر رسنیو کې په هر مجلسو کې مونږ یوازې خبرې اورو نو ولې دا خبرې په عملی برخه کې نه درکېږي
ډېر مننه اغلی قاضي اغلی صافی استاست خبر ورستی پښتنه وکم موږ د دې خبرونی څلور دقیقات دي کته سي پلنډو ټکو ماته وایس چې تاسو د اغلی قاضي خبرې واوریدلې دوی ویل چې دا غونډې باید عملی جنبه ولري تاسو په نظر عملی جنبه به څه کېدای شي
دقیقا دا اول زنه ده چې اغلی قاضي صاحب کوه ماسو درې په سو مرکه کې هم دا خبرې کړي ده چې باید داسې چې جلسی نسی باید عملی جنبه ولري داسې نه چې په ورق ولیکي او په میز باندې کېږي او په یخ او په لمر مخ کېږي نو خلاص کله چې یو خبرې کېږي په یو جلسه په یو کانفرنس یا کوم جلسه چې دوی نسی که سازمان دي که هر اروپایي ودونه دي باید دی عمل وکي او زما څو د دې خبرې کوي باید زوی ته ضرب الاجر ته ان کې ځکه څو د لمدغه کجلسنی وکي کوم خبرې کوي دا وای دوی هم دا خبرې کوي چې موږ محبوب کوو موږ تحکیم کوو دا خبرې د منلو وړ نه ده کته سی غواړي وکند افغان مرمن خزه او جنو باندې جنو ته مرسته وکي کومک وکي او زموږ سره موږ ته حمایت وکړي نو باید ستاسو د ټول خبرې باید عملی جنبه ولري نه چې دا په خلو ویل وي لکه آر باندې دا عملی جنبه چې موږ زموږ په نظر دا داسې جلسې او داسې کنفرنسونه اصلا ګټه نه لري او کدی باندې تاکي ډیر څه ما په نظر خېږي ځکه موږ ډیر جلسي لیدلې ده او لیدلې ده او په خبرون کې پرسانی کې هم وویل چې دا جلسي دي مګر اخر بیا هم نتیجه پایله چې وو منفي وو اصلا مثبت نه وو سمه ده یو ښه اقدام ده ښه ګام ده چې دوی کوي مثبت مګر چې کله عملي جنبه ونه لري زما په نظر اصلا کوم ګټه نه لري مخصوصا د افغان ملت افغان
ډیر مننه غلې دنیا صافی اوریدونکو د نور بس تخ پرونی وخت هم پای تر رسیدي لخپل ملمنو غلې عائشه قاضي غلې نظیفه جلالی غلې دنیا صافی او غلې نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
ساعت